مشال راډیو او د امحال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خراغ لاستوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه. په سند کې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر له 1100 زیات شوی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي نن به له برطانوي حکومت سره پر ایم کیو ایم د لګیدلو تورونو په اړه رابطه کوي، او روسي ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره د ایران اټومي پروګرام تړون په اړه خبرې کړي دي. بشپړ خبرونه. په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر 1100 زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوې دي. د جنا روغتون ویاندې ډاکټرې سیمي جمال بیګا رسنیو ته وویل که د موسمیاتو ادارې د ګرمۍ شدت زیاتېدو خبر ورکړی وای نو ښایي دومره زیات خلک نه وای مړه شوي.
ډېر افسوس باید ویم چې که چیرې د هوا پېژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمې سپیده راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وی او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوی وای نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی.
روغتیایي چارواکي وایي تېره ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جل وهلیو ور وړلو عمل روان دی. دوی زیاتوي په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې پکې د ځینو حالت مرګونه دی. د بردیر د کوهستان پر غرونو د تېرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه 7 کسان وژل شوي دي. د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن مشال راډیو ته وویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ 5 ماشومان شامل دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بردیر د کوهستان استازي ملک محمد علي وویل په سیلاب کې د کلکوټ شاوخوا 40 کیلومتره سړک، کورونو او ودانیو ته زیان رسېدلی دی او دا چې حکومت د تګ راتګ لار پرانیستو هڅه کوي. هلته ضلعي انتظامیه د بردیر په سیند کې د اوبو زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي موومنټ د لګیدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماخام د بي بي سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی و. په رپورټ کې پر ایم کیو ایم تور پور شوی و چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. هند دا تور بې بنسټه بللی و او ایم کیو ایم ورباندې له څه ویلو ډډه کړې وه. چودري نثار علي خان وویل نن به برطانوي حکومت ته لیک استوي او غوښتنه به ورڅخه کوي چې پاکستانی حکومت ته دې د ایم کیو ایم په اړه معلومات ورکړي. د ویل په دې لړ کې په اسلام آباد کې له برطانوي سفیر سره هم لیدلی. نثار علي خان زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې پخوا هم داسې رپورټونه ورکړي ول چې د هند استخباراتي اداره را په پاکستان کې د ناامنۍ خپرولو لپاره ځینو کسانو ته پیسې ورکوي، نو ځکه پر ایم کیو ایم لګیدلي تورونه په جدي توګه څیړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سخت سرغړونه په ګوته شوې دي. په بیګانی خبر شوی رپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بې درکه کول، زورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقیز تاوتریخوالی شامل دي. د بیلابیلو هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت په اړه د تیر کال دا رپورت خبرداری ورکوي چې په پاکستان کې د خبریالانو ویرونه روانه وه او پر خبریالانو او رسنیو لوی بریدونه وشول. په هغه هیواد کې د بشري حقوقو په نورو ستونزو کې د زندانونو خراب حالات، په ناقانونه توګه د خلکو نیول، تر مقدمه مخکې تر اوږدې مودې د خلکو په بند کې ساتل، کمزور جنایي عدلي نظام، په وړو عدالتونو کې د عدلي ازادۍ کموالی او د خلکو د شخصي حقونو او حریم سرغړونې شامل دي. رپورت وایي د حکومت احتساب نشتوالی هم یو مسأله ده. د بشري حقونو رپورت زیاتوي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا تاوتریخوالی او عدم برداشت د هیواد په ځینو سیمو کې د لاقانونیت کلچر یا فرهنګ دود کړی دی. ناټو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د ناټو دفاع وزیرانو تیر مازیګر په برسلز کې د خپلې 2 ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوی ماموریت به د وسنی غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ خبري غونډې ته د دې ژمنې پخلی وکړ.
Today we have confirmed our commitment to a civilian led
نن موږ په افغانستان کې له غوث ملاتړ وروسته د افغان امنیتي ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشهید حضور په باب د خپل شمنې پخلی کوو.
خبری غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي ویل ناټو ورسره ژمنه کړې چې د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو په لوړولو کې به ورسره مرسته کوي. پر دې مهال د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وویل هیواد یې افغانستان د 2018 زیږیز کال پر پوځي بودیجې کار پیل کړی دی. د زیاته کړه چې د افغان دولت پخوانیو مخالفینو یوازې خپل نوم او بیرغ داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اړولی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بیلابیلو عملیاتو پر مهال یې اووه وسلوال وژلي او پنځه یې نیولي. د کندهار امنیت عامر رحمت الله اطرافي تېره ورځ خبري غونډې ته وویل دا وسلوال د تېرې یوې اونۍ پر مهال وژلي او نیولي دي. ده وویل د عملیاتو پر مهال یې وسلې هم ترلاسه کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په ازبکستان کې د نشه یي موادو ضد ادارې چارواکو 1.4 ټنه نشه یي مواد سوځلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې له ګاونډي افغانستانه د نشه یي موادو قاچاق مخنیوي هلې ځلې کوي. سپینه ماڼۍ وایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره یې د ایران اټومي پروګرام او په سوریه یا شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړې دي. دا د فبروري له میاشتې راهیسې لومړنی ځل و چې دواړو مشرانو له یو بل سره خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ بیان وایي په بیګانیو خبرو کې مشرانو په شام کې پر زیاتېدونکو خرابو حالاتو او خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ مشران باید له ایران سره په خبرو کې یووالی وښي چې د اټومي وسلو په ترلاسه کولو کې د هغه هیواد مخنیوی وکړي.
سلام پښتونخوا،
نامشال رادیو دا از موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. په سند کې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر له 1100 زیات شوی. په وژل شویو کې افغان کډوال هم شامل دي.
یو دوه ښځې یو دوه سپینګیری د ګرمۍ دی وجه خپل ځانونه د لاس ورکړی ده.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي پر ام کیو ام د لګیدلو تورونو په اړه له برتانیا سره رابطه کوي. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لار برابروي. د کوټې ښاروال وایي ټولې ناقانونه ودانۍ بړنګوي. په سلام پښتونخوا کې سندرې هم در خپرو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع د سند ګرمۍ. په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر 1100 زیات شوی دی. د کراچۍ ښار روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په هغه ښار کې ثبت شوي دي. د دوی په وینا تېره ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جل وهلیو ور وړلو عمل روان دی. د روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې د ډاکترانو په خبره د ځینو حالت پکې مرګونه دي. تفصیل زبی شفق راکوي.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې له تېرو شپږو ورځو راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژل شویو شمېر تر 1100 اوښتی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار د دولتي او روغتیايي چارواکو په وینا له تېرو څو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او تپ له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او همداراز د سند ایالت په ټټه، حیدرآباد، جیکب آباد، شکارپور او لاړکنه کې هم ډېر شو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دوی په وینا که څه هم د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې د مای زور لک سمات شوو، خو بیا هم د خار بیلا بیلو رختونو ته د جلوهلو ناروغانو دراوړل راړی روانه وا چې له عملی پټول رختونو کې لا هم بیړنۍ حالت اعلان دی. له بلې خوا د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر 15 ورځنۍ شدید ګرمۍ وروسته اوس موسم د ښه کېدو لور ته روان دی او ښایي په څو ورځو کې د تودوخې دا څپه کمه شي. په تېرو څو ورځو کې په کراچۍ کې د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1990 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګیرل کېږي. په داسې حال کې چې د سند ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومت په کراچۍ کې د ګرمۍ او د برېښنا د قطع کېدو له امله د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچوي، نو د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمال رسنیو سره په خبرو کې د دې مسؤلیت پر دواړو حکومتونو واچاو. سیمی جمال وویل چې که چیرې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ورته د ګرمۍ څپې راتلو خبر او حکومت پکې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیولې وای، نو ښایي دومره خلکو به خپل ژوند نه وای بایللی. په ډېر افسوس باید ویم چې که چیرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمۍ څپې د دراتلو او یا هم خلکو ته د دې پاړه امه په هغه ور کړې وای او هم درس په کراچی او نورې سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای نو خای دومره ځان زیان به نه وي رامنځته شوی. د سیمې جمالی په وینا چې لا هم د دوی پر روغتون سربیره د کراچی په عباسي شهید سویل لیاقت نیشنل او یو شمېر نورو دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوخلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د کراچی ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د ایالتي او مرکزي حکومت په زیادې مظاهرې هم کړي دي.
د زبی شفق رپورټ مورید افغان چارواکي وایي په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له کبله د افغان کډوالو ژوند په اړه اندېښنې لري. په سند کې شاوخوا 200 راجستر او نارجستر افغان کډوال ژوند کوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مشر مشال راډیو ته ویل د سختې ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 4 افغان کډوال مړه شوي. تفصیل نجیب عامر راکوي.
په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل شاه احمد سعید وای د سختې ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو وژل کېدو دوی اندېښمن کړي دي. نوموړي مشال رډیو ته وویل په کراچۍ ښار کې اوسېدونکي افغان کډوال هم د برېښنا د نشتوالي او سختې ګرمۍ سره مخامخ دي. دی وایي هڅه کوي معلومه کړي د مړو شوو کسانو په منځ کې افغان کډوال خو نشته.
په مجموع کې د 0100 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي تر اوسه پورې د ګرمۍ د وجې. د افغان کډوال هم د کراچۍ په اطرافو کې ژوند کوي نو ممکن داسې وي چې په دغه خلکو په میانځ کې څه افغان کډوال هم اوسېږي ځکه چې موږ اکثره د افغان کډوالو سره په تماس کې یو. تر اوسه پورې چې موږ کوم معلومات لرو داسې کوم څه تر اوسه پورې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې.
خو په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مشر حاجي عبدالله شاه بخاري مشال لډیو ته وویل سختې ګرمۍ زیات افغانان ځپلي خو یوازې څلور کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه
د دې سو وخت چې ګرمي شروع شوه د سو ورځې کې زموږ په فلحال سو افغانان تقریبا یو څلور نفره یو دوه ښځې یو دوه سپینګیري د ګرمۍ دی وجه خپل ځانونه د لاس ورکړی ده. یو دی دمونږ دی دوه کس دی دمونږ دی افغان کیم دی یو دی ولایت دی بغلان دی په افغان کیم کې پاتې کیږي یو دی کندز ولایت دی چې هغه په سوراب ګوت کې پاتې کیږي دوه او دریم په جنگ آباد کې دی څلورم یې په قایم آباد په دغه څلور ځایو کې دمونږ افغانان چې دی تقریبا 50 کال شپېته 50 شپېته پورې دی عمرو.
په سن ایالت کې عموما او په مرکز کراچۍ ښار کې خصوصا په تیرو سورزو کې سخته ګرمي ده چې له کبله د زرو په شاوخوا کې د خلکو د مړه کېدو راپورونه دي. په دغه ایالت کې د افغان جنرال قونسل شاه احمد سعید په وینا 15,000 راجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. خو نوموړی وایي د 100,000 په شاوخوا کې ناراجستر شوي افغان کډوال هم دغلته استوګ نه لري.
نجیب عامر رپورټ مو اوریده. اوریدونکو د پاکستان کورنیو چارو وزیر وای پرم کیوم د لګیدلو تورونو په اړه له برتانیا سره رابطه کوي. ریاض مساخیل له اسلام آباد را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض کله معلومات راکړي؟
جی بالکل پامیر ساحل دغه چې کله بیګا د داخله چارو وزیر د برتانیې د های کمشنر سره ملاقات وروسته میډیا سره خبرې کولې نو دوی وی چې دی به نن ورځ یعنی د جمعې ورځ یاد کړی چې نن به دې په باقاعده توګه یو درخواست کی برتانیې حکومت ته چې کم دغه راپور خپور شوی دی په کوم بی بی سی کې د هغه په اړه د پاکستان ته رسائی ورکړي چې دغه معلومات سیدی دغه ته رسائی ورکړي شي او دا راپور چونګې د دوی او چې په داسې وخت کې راغلی دی چې د دین وړاندې سوسو ځله پاکستانی استخباراتي ادارو هم دا خبره کړې ده چې ګنې هندوستان یا د هندوستان چې کوم استخباراتي اداره ده هغه په پاکستان کې د ترهګرۍ خورولو لپاره مختلف خلکو له پیسې ورکوي نو بیا دغه بیانونه د استخباراتي ادارو بیانونو ته دا راپورټ نور هم تقویت ورکوي نو په داسې حال کې دې راپورټ نور هم اهمیت سیوا کیږي ځکه چې دا د ملکی سلامتۍ خبره ده نو په هر حال به پاکستان چې کوم دین او برتانیې ته کوشش کوي چې دغه معلومات ته رسایي ولری
او په دې ترڅ کې ورتنن یو خط لیږي. ریاض
پامیر صاحب دا خبر هم د ذکر وردا چې هندستان دغه د بی بی سی کوم رپورټ ته نو هغه بی بنیاد او بی بنسټه بلل دي. جی
او ایم کیو ور باندې له تفسیر کولو انکار کړو په هغه وخت کې خو بیګا د ایم کیو مشر الطاف حسین خپل کارکونانو ته د خپل ګوند غړو ته ټلیفوني وینا وکړه غوښتل
هغه ویلي چې په هیڅ صورت به زه چې کوم دی نو د خپل چې کوم جدوجهد مې شروع کړی د دې نه به نه اوړم، ځکه چې بعضې قوتونه هغه کوشش کوي چې کوم محروم خلک دي نو هغې دباو وساتي، ښکته وساتي. نو زه د هغې دپاره ما آواز روچت کړی دی که په دې کې زما سر هم ځي، نو زه بیا هم د خپل جدوجهد نه او د خپل کوشش نه نه اوړم.
سمه ده، ډېر زیاته مننه، خوشحاله اوسې. ریاض موسی خیل را سره د ټلیفون په کرښه و.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوه
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
پاکستان وایي پخوای هم د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په عمل کې مثبت کردار ترسره کړی او په راتلونکي کې به هم دا کار کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزي خبرې غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان د جوړجاړي او سولې بهیر او په دې کې د پاکستان کردار په اړه شنونکي څه نظر لري، په اړه یې ریاض مسخیل معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د یو تپوس په جواب کې وویل چې پاکستان د افغانستان د مفاهمتي عمل ملاتړ کوي او دغه لړکې هر قسم مرستې ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه 13 میاشت افغان طالبانو او حکومت ترمنځ شوي مذاکراتي عمل کې پاکستان مثبت کردار ترسره کړی و.
لکه د خارجه چارو سلاحکار چې ویلي پاکستان لومړي ملاقات کې مرسته کړې ده او موږ به د افغانستان خوخی مذاکراتی او مفاهمتی عمل کې خپل کردار جاری ساتو. تر څو چې د دې ملاقات او د دې تفصیل خبره ده نو دا به افغانان پخپل کوي.
افغانستان کې د جوړجاړي او سولې عمل او د غلړ کې د پاکستان لخوا کړې وادو ته د سیمیزو چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې حکلا مشال ریډیو د خبریال طاهر خان نه تپوسو کو. نو دوی د پاکستان تیر حکومت او موجوده حکومت د غلړ کې ژمنې کړې وي او اوس ښکاری پاکستان په خپلو خبرو عمل درآمد شروع کړی.
اوس پاکستان دا منی چې دوی د افغان طالبانو د مشرانو او دغه رنګې د افغانستان د سولې د شورا د غړو ترمنځ د چین په ورومچی ښار کې یوه غونډه کې همکاري کړې وه چې دا غونډه افغانستان کې هم چارواکو میډیا ته دا خبر ورکړې وه. نو هلته هم دا خبر راغلی دی پاکستان هم اوس دا رسمن بازار ته تایید کړی ده. نو داسې ښکاري چې پاکستان کې وعدې کړي دي په هغې کې اوس کوششونه شروع کړي دي.
همداراز د سیمیزو چارو یو بل کارپوه افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي د افغانستان د مسلې حل کې پاکستان مهم کردار لري.
که خبر هر طرف ته اوړي راوړي پاکستان رول پکې ډېر مهم دی، ځکه چې پاکستان نه بغیر دا پروسه چې کوم دی مخکې تللی نشي.
د یادونه ده چې د وروستیو کې چین کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو یو پړاو شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د خبرو موضوع ده. په داسې حال کې چې روانه اونۍ پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د راتلونکو خبرو په اړه د اسانتیاو پیدا کولو خبره وکړه او تیره ورځ قاضي خلیل الله هم دا خبره وکړه. افغان طالبانو په یو بیان کې ویلي له افغان چارواکو سره دوی نه پخوا خبرې کړې دي او نه به یې په راتلونکي کې کوي، او که چا کړي هم دي نو د طالبانو استازي نه دي. طالبان ولې داسې بیانونه ورکوي او دا بیانونه څومره د باور وړ دي؟ ملیحا میرزاده د دې پوښتنو ځواب راکوي.
د افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د پخلاینې د هغو هڅو تردید کړی چې پاکستان یې په خپل منځګړتوب امکان څرګند کړی دی. د طالبانو د بیان که یوې خواته د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د پلان شوو مذاکراتو اهمیت کم کړی دی، نو بلخوا د کارپوهانو په فکر دا په طالبانو کې دننه درزونه هم ښکاره کوي. په افغانستان کې یو کارپوه حکمت الله اعظمی وایي
افغان طالبانو کې زما په فکر باندې یو سپلټ راغلی دی. د پیس ډیلیګیشن یو هغه ریئل طالبان ډیلیګیشن دی چې د ریپرزنټیټیو مثلا د قطر آفیس څخه راځي، هغه په د طالبانو د مشرتابه څخه مستقیما آرډرز اخلي. هغې خپل سټانس باندې تر اوسه ولاړ دي، وایي چې موږ مذاکرات نه کوو. پاتې شو دا دوهم سپلټ چې کوم دغه کېږي مثلا په اورمچي کې دا مجلس وسي، هغه پاکستان فسیلیټیټ کوي او هغه هغه کسان دي چې مثلا دوی پخوا د قطر دفتر سره هیڅ تعلق نه درلودی. نو زما په فکر باندې افغان طالبان دا غواړي چې وښيي چې زموږ ډیلیګیشن یوازې د قطر دفتر کې چې ناست دي چې توی به غیبه شریک کوي دغه کسان دي.
دا اول ځل نه دی چې د افغان طالبانو لخوا داسې قسمه بیان مخې ته راځي. په پېښور کې خبریال او کارپوه رحیم الله یوسفزی هغه وجه بیانوي چې طالبان ولې وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي.
طالبان چې دغلته کې د طالبانو رسمي نمائندگی نه وه، یعنی هغې دا و چې زموږ یو سیاسي کمیشن دی دا په قطر کې موجود دی او ټول سیاسي او سفارتي چې کوم اړیکې دي هغه د دوی په اختیار کې دي. نو داسې ښکاري چې دا کم کسان چې ارومچی ته چین ته ورغلي وو، ممکن ده چې دا د طالبانو چې کوم سیاسي کمیشن دی د هغې په دې کې رضامندي نه وي، او دا هم ممکن ده چې د طالبانو چې کوم رهبري شورا ده هغې هم دغه اجازه نه وي ورکړي.
دا چې آیا د طالبانو لخوا داسې قسمه بیانونه د باور وړ دي که څنګه، رحیم الله یوسف صاحب وایي.
خو د هغې چې کوم رسمي ویان دي دوه کسان دي، نو طالبان شورا هم دا ویلي چې دغه دوه کسان دي چې دوی طرف نه څه خبره راشي نو دا به رسمي خبره وي. نو هغې دغه اعلانونه کوي او هغې دا وایي چې مونږ تر اوسه پورې د افغانستان حکومت سره خبرې نه دي کړې او نه کول غواړو. هغوی د افغانستان حکومت اوسه پورې رسمي توګه باندې نه پېژني. پاکستان هم هلې ځلې کوي، چین هم هلې ځلې کوي، خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې دا کوششونه کامیاب شوي نه دي.
بلخوا حکمت الله اعظمي وایي چې تر یوه حده په دې بیانونو باور کېدای شي.
مثلا کم طالبانو باس کېږي، دا جلا خبره ده چې آیا هغه طالبان چې اصلي طالبان دي هغوی باندې زه فکر کوم دا کاملا دوی خپل کم خبرې چې کوي زیاتره وخت دوی هغه حقیقت تر یو حده پورې ویلی دی. مګر د سولې دپاره اصلي مشکلات دا دي چې مثلا دوی دلته یو څه مشکلات په افغانستان کې دي چې هغه ډېر زیات دي. زه فکر کوم چې افغان طالبان چې دا شی وایي تقریبا تر یو حده پورې باور پکېدای شي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز روانونه ویلي چې په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د ملاقات امکان دی.
ملیحه میرزاده رپورټ مو اورېده. د بردیر د کوهستان پر غرونو د تېرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې په کلکوټ تحصیل کې یې لږ تر لږه اووه کسان وژلي دي. چارواکي وایي په وژل شویو کې پنځه ماشومان او یوه ښځه ده. دوی وایي بارانونو او سیلاب یو شمېر کورونو، دوکانونو او سړکونو ته تاوان رسولی دی. هلته ضلعي انتظامیې د بردیر په سیند کې د اوبو زیاتېدو خبرداری ورکړی. غلام غوث معلومات راکوي.
د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سیلابونو کې د وو کسانو مړی تیر مازیګر د سیلابي اوبو نه راویستلی شوی دی.
په دې کې د یو کور پنځه ماشومان مړی دي، د هغې نه علاوه یوه زنانه بله مړه ده او یو سړی پکې مړلی. ټوټل په دې کې وو کسان مړی دي. دا د پاتراک نه د بوریکوټ پورې مکړونه دي په لار کې. هغه راوتی خو د ټول نه زیات غټ پول چې دی دا د بیاړ بازار ته راوتی وو او په هغې کې یولس کورونه متاثر شوي دي. څه مکمل وړی شوي دي، څه جزوي طور خراب دي او پچیس دوکانونه چې دي مکمل وړی شوي دي.
د بردیر د کوهستان د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي ملک محمد علي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه خونړي سیلاب کې د ځاني زیان ترڅنګ د کلکوټ تحصیل څلوېښت کیلومتره سړک ته ډېر سخت زیان رسېدلی دی او ضلعي انتظامیې د کوهستان بره کلو ته د ځمکنۍ رابطې د بحالولو لپاره کار پیل کړی دی.
تقریبا لس کسان رپورٹ واپس روڈ پر صفائی بانی بالکل کار روان دے نہ زمینی رابطہ ان شاء اللہ مجھے بحال ہو.
د بردیر د کوهستان په غرونو کې د سختو بارانونو او غلۍ له وجې د دیر په پنچکوړه سیند کې هم اوبه سیوا شوې دي او د بردیر ضلعي انتظامیه خلکو ته خبرداري ورکړې ده چې د پنچکوړې د سیند په غاړه آباد خلک دي د اوبو په ډېرېدو نظر وساتي او د احتیاط نه دي کار واخلي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
وګور ته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو د ډیور رادیو خبرتیا مو واورېده. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د کوټې ښاروال ډاکټر کریم الله وای په ښار کې به ټولې هغه ودانۍ نړوي چې د تعمیراتو د قانون سرغړونې کړي او لوړواړی له دیرش فوټه زیات دی. د ده په خبره په ودانیو کې ځینې د دولتي هغو دي. کوټه د زلزلې د خطر پر کرښه پروت ښار دی چې پکې د تعمیراتو قانون د لوړو ودانیو جوړولو اجازه نه ورکوي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د کوټه شاروال ډاکټر کلیم الله مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو اترو کې ویل په کوټه کې په سلګونو داسې ودانۍ دي چې د بلډینګ کوډ یا د ودانیو له قانون څخه د سرغړونې له امله به یې ونړوي. د ډاکټر کلیم الله په خبره په دې ودانیو کې اکثره سرکاري ودانۍ دي چې تر ټولو زیات خپل سرکار او سرکاري چارواکو له بلډینګ کوډ څخه سرغړونه کړې. نوموړی زیاتوي په دغه ښار کې پخوا په سلګونو داسې ودانۍ جوړې سوې خو د 300 په شاوخوا کې هم اوس د جوړېدو په حال کې دي.
په کوټه کې په سنکرو بلډګان جوړ شوي دي مخکې اوس چې زیره تعمیر شروع دي دا تقریبا د 300 بلډنګ آسپاس شروع دي. مخکې جوړ شوي په سنکرو دي که نه نو په دا ګوتو کې د بلډنګ کوډ خلاف ورزي شوې ده. د دې حد پورې سرکار په خپل هم خلاف ورزي کړې ده. سرما مخکې بلدیه پلازا جوړه کړې ده د ښار په منځ کې دا خلاف ورزي ده.
د کوټه شاروال زیاتوي د ودانیو له قانون څخه د سرغړونې له امله یې تر اوسه شاوخوا یو درزن ودانۍ نړولې او ډېر ژر به په سلګونو نورې ودانۍ هم ونړوي.
نړولې خو اوس لږ دي، یو درزن قدر مې ډیمیج کړي دي. د چا دیوالونه مات کړي، د چا شټرینګ شته، د چا دا کار موږ ته ډېر پاتې دی. لیکن زموږ کار پر دې باندې پر موږ دا مافیا لو مافیا زموږ مخ ته ولاړ دی. دا زموږ سرکاري اهلکاران بزنس مافیا دا ګټ جوړ دی. موږ پر مخ باندې نه پوهېږو. نو زه غواړم چې یو موثره تنظیم جوړ کړم، یو موثره ګروپ جوړ کړم چې په دا کې زما سره اف سي پولیس زما مجسٹریټ دا ورته ورشي.
د ویل ورده چې د مزک پوهانو په خبره د بلوچستان سر ښار کوټه د زلزلې په ریډ زون پروت ښار دی چې پکې کله هم زورورې زلزلې راتللی سي او هم دې ته په پام سره ډېر پخوا په کوټه کې بلډینګ کوډ یا د ودانیو لپاره یو قانون جوړ شوی چې هیڅوک هم نسي کولی تر 30 فوټه پورته یا لوړې ودانۍ جوړې کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
نو سلام پښتونخوا، په دې برخه کې راځي چې اوس دغه سندره واورو.
Thank you.
سندرو مواور د پېښور کې نه نیمه او په کابل کې نه بجې شوې د دې محل خبرونه لنډیز په سند صوبه کې لتیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمېر تر یولس سوه زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پېښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي پر متحده قومي موومنټ د لګېدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بی بی سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهار شنبې پر ورځ خپور شوی و. د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. د کلکوټ تحصیل ریا د کلکوټ تحصیل تحصیلدار ریاض شاهد نن سهار مشال راډیو ته ویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ پنځه ماشومان شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقونو سخت سرغړونې په ګوته شوې دي. په بیګانی خبر شوی رپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې د خلکو بې درکه کول ځورول د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقهییز تاوتریخوالی شامل دي. ناتو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د ناتو دفاع وزیرانو تیر مازیګر په برسلز کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوی ماموریت به د وسنی غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بیلابیلو عملیاتو پر مهال یې وو وسلوال وژلي او پنځه یې نیولي دي. سپین ماڼۍ وایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره د ایران اټومي پروګرام او په سوریې یا شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړي دي. اوس هم ارزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې د صحت د ادارې په خرابه کارکردګۍ باندې لیکلي او وایي چې یو طرف ته د سختې ګرمۍ له کبله شو مرګونو او بل طرف ته د سپریم کورټ ریمارکس د صحت د وزارت او د صوبایي حکومتونو تر لاندې د صحت د ادارو نااهلي په ګوته کړه. د ادارې په وینا چې د صحت اسانۍ ورکول د انساني بنیادي ضرورت دی او حکومت د دې ذمهوار دی چې هغه خپل وګړي ته د صحت پوره پوره اسانۍ ورکړي، خو دلته صورتحال بدل دی. چېرته سرکاري اسپتالونو کې مشینونه کار نه کوي، نه چرته عمله کار نه کوي او یا نورې مسلې وي چې له کبله یې اولس د سختو ستونزو سره مخ وي. ادارې زیاتوي دا لاسکې چې ځینې ځایونو کې جعلي دوایانې هم خرڅېږي او په پنجاب کې د دې دوایانو پر ضد د پنجاب وزیر اعلی نوټس اخیستی دی. ادارې اخیر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې کراچۍ کې شو د مرګونو نه د سبق واغستی شي او د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان د صحت ادارو ته د خصوصي پاملرنه ورکړل شي، ځکه چې دا د انسان لومړی حق او ضرورت دی. بل پلو جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د کراچۍ په ګرمۍ لیک کړی او وایي چې د زر خلکو د وژلو وروسته کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ کم شوی، خو د دې اثرات لا هم موجود دي. تیرو شپږو ورځو کې د چارواکو په وینا د ګرمۍ نه څلوېښت زره کسان متاثر شوي دي او په زرګونو اوس هم مختلفو هسپتالونو کې پراته دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته خلک د بجلی نشتوالي په ضد د حکومت او د کراچۍ الیکټریک سپلای کارپوریشن خلاف احتجاج کوي، نو بل طرف ته د سند اسمبلی غړي او وزیران هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج ته کیناستل، حالانکه داسې وخت کې دوی له د مسلې د حل لار لټول پکار دي. اداریا اخیر کې لیکي چې د زرو خلکو مړه کېدل څه معمولي خبره نه ده، باید چې صوبایي او مرکزي حکومت د یو بل پر ضد د تورونو الزامونو په ځای د مسلې د حل لپاره کوشش وکړي او داسې لار ولټوي چې ورسره راتلونکي کې دا قسمه صورتحال پیدا نه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په هغه هیواد کې کټول حکومتي او اپوزیشن ګوندونه پر یو بل په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د سلګونه کسانو مرګ تور پورې کوي، نو بلې خواته د هغه هیواد د موسمیاتو ادارې پر کارکردګۍ څوک هیڅ نه وایي. هلته امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان په څیر په جګړه ځپلي هیواد کې د یوه اتل اړتیا وه چې ورته د عیسی خان ارمانی په بڼه په لاس ورغی. د دواړو لیکونو مهمه برخه مجید بابر اوروي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون په خپلې یوې ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ د سختو څپو له امله د سلګونو کسانو وژنې، که څه هم دغه هیواد کې په یو بل د سیاسي ګټو لپاره د تورونو لړۍ دوامداره کړې ده او د دغه هیواد د توانایي ادارې هم د تورونو د لړۍ په دغه ګرداب کې دي، خو د یوې ادارې د کارکردګۍ نه ټولو خواوو پام اړولی دی او هغه اداره ده د دغه هیواد د موسمیاتو د پیشنګویه اداره. اداریه مخکې لیکي چې په تیرو څو کلونو کې په آب و هوا کې د بدلون له امله دغه هیواد د یو شمیر ناورینونو لکه زلزلو، سیلابونو، توپانونو او د ځمکې ښویېدو سره مخ شوی او اوس په کراچۍ کې د ګرمۍ سختو څپو د دغه هیواد ولس ځپلی دی. د ادارې په خبره دغه ټولو ناورینونو نه پس موږ اوس خبر شو چې باید اوس دغه هیواد د موسمیاتو یو جدید نظام ولري. اداریه زیاتوي چې په نړیواله کچه په آب هوا کې په تیزۍ سره راتلونکي بدلونونو زموږ سیمه هم اغیزمنه کړې ده چې د یو تباهۍ نه کمه نه ده. د موسمیاتو پوهان وایي چې یوه میاشت مخکې د هند په شمالي برخو کې د ګرمۍ د سختو څپو له امله 2500 کسان وژلی شوي ول او د هند دغې ناورین نه باید موږ سبق اخیستی وی او د یوې خبردارۍ په توګه مو ورته انتظامات کړی وی چې داسې حالاتو سره پاکستان هم مخ کېدای شي، خو د بده مرغه موږ داسې ونه کړ او د مرګ څپو کراچۍ ووهله. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایم لیکي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د افغان پارلمان ودانۍ مخې ته 28 کلن افغان سرتیری عیسا خان سره هغه مهال ډېر لږ وخت و چې ځان برابر کړي، کله چې د ودانۍ مخې ته یوه داسې درنه چاودنه وشوه چې مخکې یې ساری نه و. ورځپاڼه لیکي چې د پارلمان په ودانۍ د افغان طالبانو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې 2 ولسي وګړي ووژل شول او 40 نور ژوبل شول، د عیسا خان د مړانې خبرې ټول افغانستان کې خپرې شوې او د یوه قامي اتل په توګه مشهور شو. د برید نه یوه ورځ پس بیا د هغه د مړانې تصویرونه او کیسې په مقامي رسنو کې خپرې شوې او د دغه ځوان تصویرونه د کابل په لارو کوڅو کې اویزان شول او افغان ولسمشر اشرف غني هغه ته د دغې مړانې د انعام په توګه د 3 کوټو یو کور هم ورکړو. د ورځپاڼې په خبره دا مهال چې د طالبانو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره افغان سرتیري په هڅو کې بوخت دي او ګڼ شمېر خلک په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې تشدد کې زیاتوالی راغلی، طالبانو سره د امن په مخه د خبرو اترو په پیل شوې لړۍ افغان ولسمشر اشرف غني د سخت تنقید سره مخ دی. په داسې حالاتو کې دغه جنگ ځپلي هیواد ته د عیسا خان لغمانی غوندې د یو اتل ضرورت و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناټو دفاع وزیران وایي په افغانستان کې د وسنی ماموریت تر پای وروسته به په هغه هیواد کې خپل ملکی حضور ته دوام ورکړي. دا خبره د وزیرانو تیر ورځ په برسلز کې د افغانستان په اړه د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې وکړه. د ناټو جنگي ماموریت د تیر کال د ډسمبر پر 1/3 پای ته ورسېد او د روان کال له پیل راهیسې د غوڅ ملاتړ په نوم بل ماموریت کار پیل کړ چې پر اساس یې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او مشورې ورکول کیږي. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ تیر ورځ ټینګار وکړ چې ناټو او متحدان به یې له افغانانو سره اوږه په اوږه درېږي. عصمت ساروان معلومات راکوي.
د ناټو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې د افغانستان دایمي ملاتړ به کوي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال له راپور سره سم د ناټو دفاع وزیرانو د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزي سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالاتو او د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت پر لومړیو شپږو میاشتو غور وکړ. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د وخت او شرایطو د سخت بللو په ترڅ کې تاکید وکاو افغان امنیتي ځواکونو له دغو سختیو سره اغیزمنه مقابله کړې، زړورتیا، عزم او ژمنتیا یې ښودلې ده. سرمنشي ټینګار وکړ چې تړون به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. دوی دا هم وویل چې ناټو او متحدان به له افغانانو سره اوژه په اوژه ودرېږي. موږ پریکړه کړې کله چې زموږ د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته ورسېد یو بل ډول همکاري به پیل کړو چې هغه ته دوامدار شراکت وایو. دا ډول مشارکت به د ملکیانو په مشرۍ وي خو پوځي برخه به هم لري. د ناټو تړون وزیرانو د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د لوړ پروګرام هرکلی وکړ او افغان چارواکي وهڅول چې اصلاحات ژر او بشپړ عملي کړي. د ناټو سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل افغان چارواکي خپل هیواد ته د سولې په راوستلو کې جدي دي او دوی په خپلو هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. د خپلو خبرو په دوام کې وویل، زموږ ځواکونه روزنې، سلام مشورې او مرستې ته دوام ورکوي. موږ د خپل غوڅ ملاتړ د ماموریت د راتلونکي پړاو د پلان په جوړولو پیل کړی دی.
عصمت سروان رپورټ مو اوریده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویل شوی دی. نو ویل د هوایي ځواک پیاوړتیا تر 2018 زیږیز کال او تر هغې وروسته له افغانستان او ځواکونو سره د مرستو او د هغو تنظیمول د افغانستان مهمې غوښتنې وي. تېر ماښام په برسلز کې د خبري غونډې پر مهال ستانکزی زیاته کړه چې د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ورته هغوی ډاډ ورکړی چې د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو په لوړولو کې به ورسره مرسته وکړي. تفصیل لپاره یو ځل بیا عصمت ساروان.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزی د پنجشنبې په ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل، د ناټو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزی وویل، پریکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان به د افغانستان اوسنی جنګي فصل ارزوي او بیا به همدې مسئلې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه کوي. ښاغلی ستانکزی په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ له عمل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله ویل، تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه و چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروري وباله ویل،
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواک په استفاده به موږ په ډیر ښه ډول د ځکنیو قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. له دې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناټو له سرمنشي او همداراز یو شمېر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوه بیشتر صورت بگیره.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي، خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په ارادې پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالفې ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي هم د افغانستان د اوږدمهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل، د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې هم کار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنګیالي پخواني وسلوال مخالفان وبلل. وی ویل چې دغو ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ دایشت اړه ولې دی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15315، 15015 او د انټرنیټ لارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
او راځي چې وسم د غزالی جاوید په غږ سندر واو.
ਸਰਾਸਰ
دا مشال راډیو د زموږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اوري. یو نوی رپورټ وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ اسیا ته خپل فعالیتونه غځول نه غواړي. د پولینډ د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ دا رپورټ د هغو اندېښنو برعکس دی چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت ډله په منځنۍ اسیا کې هم خپل نفوذ غواړي. د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
سیډنی سے ادارے پولش انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز پی آئی ایس ایم نے وی رپورٹ وائی چې د اسلامی دولت وسلواله ډله په موجوده وخت کې خپل هلې ځلې منځنی ایشیا ته په غځولو کې دلچسپی نه لري. د رپورٹ تر مخه په دغه سیمه کې د پخوانی شوروي اتحاد برخې یعنی قرغستان، کازاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. رپورٹ زیاتوي چې اسلامی دولت وسلوال تنظیم په ستمبر 2014 کال کې د ازبکستان د اسلامی تحریک لخوا د وفادارۍ اعلان ته خاصه توجه ورنکړه او د ډلې په پروپاګنډا کې د منځنی ایشیا ډیر کم ذکر شوی دی. دا رپورٹ د هغو رپورټونو او خبردارو برعکس دی چې ګواکې اسلامی دولت وسلواله ډله منځنی ایشیا ته غځېدل غواړي. د پی آئی ایس ایم رپورٹ وایي چې یادې وسلواله ډلې په پاکستان او افغانستان کې د خراسان ولایت د جوړولو اعلان کړی دی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. یاد اعلان په تاجکستان کې اندېښنې سیوا کړي دي چې د منځنی ایشیا تر ټولو غریب هیواد دی. ځینې کارپوهان باور لري چې د اسلامی دولت وسلواله ډلې لپاره د خراسان ولایت که څومره هم مهم وي او یا که تاجکستان ته غځېدل غواړي، دا هر څه یو طرف ته، خو په افغانستان کې د یادې ډلې موجودګي پر سیمه اثرات لرلی شي. په عین حال کې روس هم د اسلامي دولت لخوا ګواښ ته په کتلو سره د خپل کورني امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې او وایي چې په افغانستان کې د ډلې موجودیت باید د ګډ سیمه ییز امنیت او پوځي ایتلاف له رویو سره جواب شي. رپورټ دا یوه حیرانوونکې خبره بولي چې د منځنۍ ایشیا په پرتله په یورپ کې د بلجیم او فرانس په ګډون له نورو هیوادونو زیات کسان په اسلامي دولت وسلواله ډله کې د شاملېدلو لپاره ورځي. د رپورټ تر مخه غربت یوازینی وجه نه ده چې له منځنۍ ایشیا زیات کسان په عراق او شام کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورځي. په نورو عواملو کې له ټولنې د کسانو بیلول او ناسم مذهبي تعلیم شامل دي. رپورٹ زیاتوي که څه هم اسلامی دولت وسلواله ډله منځنۍ ایشیا ته غځېدل نه غواړي، خو د یادې سیمې هغه کسان چې په شام کې د وسلوال تنظیم سره یو ځای جنګیږي خپلو کورونو ته په واپسې د جهادي مفکورې د خورولو سبب ګرځي.
مقالې مهمې برخې اورېدې. د اټلانټیک نومې امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د امریکا رول موضوع څېړلې. ورځپاڼه وایي امریکا د افغانستان جګړه له پامه غورځوي او خپله توجه یې د اوکراین شخړې او په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو ته زیاته کړې. د مشال راډیو خبریال منور شاه د لیکنې مهمې برخې اوروي.
دی اټلانټیک مجلې په دې مقاله کې لیکوال ډومینیک ټیرنې وایي په 2001 کال کې په نیویارک د ترهګر بریدونو نه پس 90% امریکایان د خپل حکومت تر شا ودرېدل چې په افغانستان کې د القاعده جرړې ختم کړي او د طالبانو حکومت نسکور کړي. د نوموړي په وینا هغه وخت ټولو امریکایانو دې ته یو ښه جنګ ویلو او په دې کې په اربونو ډالرو لګولو ته تیار وو، خو د وخت د تیرېدو سره اوس خلک دغه جنګ هیرول غواړي. لیکوال وایي د صدر جوړېدلو نه پس باراک اوباما هم په افغانستان کې جګړې ته توجه ورکړې وه او دغه هیواد کې یې د امریکایي ځواکونو شمیره زیاته کړه، خو په 2011 کال کې د هغه وخت د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وویل صدر اوباما د افغانستان نه په هر حال کې وتل غواړي او د دې معنا دا ده چې نوموړی دې لړ کې د خپل ولس سمه ترجماني کوي، ځکه چې هغوی هم د اوږدې مودې راهیسې روانه د افغانستان جګړه ختمول غواړي. په دې مقاله کې ډومینیک وړاندې لیکي امریکا کې به کال په کال یوه سروې کېدله چې پکې به په افغانستان کې د جګړې په حقته د خلکو نظرونه اخیستل کېده. په 2014 کال کې د دغه جنگ په اړه د خلکو د مثبتو نظرونو شمیره تر بل هر کال ښکته لاړه او داسې ښکاري چې د هغې نه پس دې لړ کې بله سروې هم مخې ته نه ده راغلې، یعنې اوس ترجیحات بدل شو او په امریکا کې په دې خبرې کېږي چې د اسلامي دولت وسلوالو خلاف څه ډول کاروي پکار ده. لیکوال وایي دا خبره د عقل سره سمون خوري چې د افغانستان د جګړې خاتمه ضروري وه، خو په مکمله توګه د دغه هیواد هیرول به یو وار بیا مشکلات رامنځته کړي، نو پکار دي چې امریکا او اتحادي هیوادونه خپلې هغه ژمنې د پامه ونه غورځوي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره یې کړي دي. د مثال په توګه د افغان امنیتي ادارو لپاره هر کال د 15 اربه ډالره نړیوالو مرستو ژمنه سر ته رسول ډېر اهمیت لري، ځکه چې په جنګ باندې په کال کې اوسطاً 100 اربه ډالر را لګښت شوی دی. د لیکوال په وینا د مشکلاتو هیرول یقینا انسان ته سکون ورکوي، خو د سبق زده کولو لپاره د دې د یاد ساتلو درد هم ډیر ضروری دی چې په نتیجه کې بیا قامونه خپلې غلطۍ نه تکراروي.
له منور شاه مود مقالې مهمه برخه ورېده. د پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې د هغه هیواد د بشري حقوقو یو فعال او د بشري حقوقو کمیسون پخوانی مشر آی اے رحمان لیکنه خبره کړې. رحمان د حکومت پر دې پریکړې انتقاد کړی دی چې د کورنیو چارو وزارت ته یې د نړیوالو نا حکومتي ادارو د رجسټرولو او د هغوی د څار دنده سپارلې. د پاکستان د بشري حقوقو فعال آی اے رحمان په ډان ورسپانه کې لیکلي د هغه هیواد کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د نا حکومتي ادارو د رجسټرولو کار وسته اقتصادي چارو له څانګې د ته انتقال شوی دی. دا پریکړه د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی د یو رپورټ پر اساس شوی چې پکې ویل شوی د نا حکومتي ادارو د رجسټرولو قوانین روښانه نه دي، نو ځکه باید وس یو نوی قانون جوړ کړل شي. رحمان وایي داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزیر اشاره نړیوالو نا حکومتي ادارو ته وه، ځکه چې د کورنیو نا حکومتي ادارو د رجسټریشن قانون ډیر واضح دی. وزیر اعظم هم ښایي د نړیوالو نا حکومتي ادارو په اړه فکر کاوه، ځکه یې د هغو ادارو په اړه دنده د بهرنیو چارو سلاکار ته وسپارله. د لیکوال په اند اوس حکومت ته پکار ده چې تر ټولو مخکې د طارق فاطمی رپورټ خپور کړي، ځکه چې خلک باید پوه شي چې هغه کوم وجوهات دي چې له کبله یې حکومت په داسې یو اقدام مجبوریږي. حکومت باید پر دې پوه شي چې د نړیوالو نا حکومتي ادارو پر ضد کمپین ښایي بدې نتیجې ولري، ځکه چې دا ادارې په هغه هیواد کې ولس ته بشري مرستې رسوي. پر ځای د دې چې د دې ادارو پر ضد اقدام وشي، باید حکومت د دې ادارو د بشري کارونو ستاینه وکړي او منندوی یې واوسي. لیکوال وایي نا حکومتي ادارې د مدني ټولنې سازمانونه وي، او د دې ادارو په اړه د کورنیو چارو وزارت ته ټول واک سپارل دانشمندانه کار نه دی، ځکه چې په پاکستان کې قانون نافذونکې ادارې بالخصوص پولیس او استخباراتي ادارې د دولت لخوا د بشري حقونو د زیاتره سرغړونو لپاره پړې دي. که د کورنیو چارو وزارت ته د مدني ټولنې سازمانونو په ځانګړي ډول د بشري حقونو سازمانونو واک وسپارل شي، نو دا به داسې وي لکه یو کس چې د پسونو یا ګډانو ساتنې دنده لیوه ته وسپاري. رحمان لیکي په پاکستان کې د حقونو ضد ډلې دلیل ورکوي چې د بشري حقونو سرغړونو څار، د کسانو تښتولو او ورکولو عمل، پر ضد د احتجاجونو انتظامول او له قانون ماورا وژنو ته توجه د ملي ګټو ضد کار دی. لیکوال زیاتوي په دې حالت کې پکار ده چې د پاکستان حکومت د ناحکومتي ادارو په اړه اقدامات په پوره ذمهواري وکړي، ځکه چې دا ادارې د مدني ټولنې د بشري حقونو په اړه کار کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د قبایلی سیمې خیبر د تعلیم ادارې چارواکي وایي تر اوږدې مودې وروسته یې په باړه کې په ښوونځیو کې د تعلیم ورکولو لړۍ بیا پیل کړې ده. د تعلیم ادارې یو چارواکي مشال راډیو ته ویل هغه ښوونځي چې په وسلوالو بریدونو او د پوځي عملیاتو پر مهال وړاندې شوي د هغوی بیا ودانۍ بهیر پیلوي. د دوی په خبره په باړه کې ټول دوه نوي ښوونځي ړنګ کړل شوي ول. د سیمې اوسیدونکي وایي چارواکي د ژر تر ژره په ښوونځیو کې خیمې ولګوي او د پاکو اوبو بندوبست وکړي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په تیرو شپږو کالو کې د جګړو په وخت په باړه کې وسلوالو په لسګونه سرکاري سکولونو ته زیانونه اړولي دي. په باړه کې د دغو زیانمن شوو سکولونو د بیا بحالۍ په هکله د خیبر جنسی اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب خان مشال ریډیو ته وایي
سکولونه موږ ته چې کوم د باړې په لیول باندې هغو هغې کې ډیمیج سکولونه یو پارشل ډیمیج یو فل ډیمیج تو پارشل ڈیمیج دا تقریبا دی مونږه 58 جوړه دل او فل ڈیمیج یو هغه دی مونږه 92 جوړه دل. نو پدې کې دا پارشل ڈیمیج دی پدې به د کوم کار شروع دی لکه دا کوم دیوال کړکې دروازه خرابې اچي کوي پکې او دا فل ڈیمیج دی پدې کې په حال دی ټینټونو پروګرام روان دی لکه دلی دی پکې ټینټونو په هغه کې او دې بلډینګونه چې دی دې لپاره بلډینګونو پروګرام هم روان دی سټیپ بای سټیپ دا کار شروع دی. پرایمری په ستا باندې ډیر زیات تعداد باندې مشمان روان دی کمبري ریادو هغه اوپن دو پټو سکول نه اوپن دی او کلا فیل چټي اچ
د باڑی سیمی او مشر سلطان اکبر پر دی وای چې په موجوده وخت کې د سنتیا او د نشټوالي لامل د دوی ماشومان په دې سکولونو کې په سمتوګه زده کړې نشي کولای او باید په دستي سات خیمه ورکړل شي او تعمیراتي کار د هم پرې شروع کړل شي.
سکول کمره نشته، په
دا گرمی کی چت نشتا گرمی کی پکائی نشتا اغوی پورا دیخو بو بندوبست نشتا چی یکینا پا دا مشکلاتو کی دا خبرا تعلیمی سلسلہ دا جاری ساتل دا روان ساتل دا لگ مشکل دی مشومان دی پورا خواست کر آگا چی کم تنکی مشومان دی چی دا کما دی سکولو دی پورا یوین ایچی آر کم غٹ خیمی ورکری دی آگا دی ولگی فوراً دا غی سرا سرا چی کم دی سکولو مستقل بلنگون دی تعمیر دی اغوی پورا کم ری دی برانڈا دو دی اغوی پورا ناس دی زین دی دی اغوی بندو بست دی دو آگا بلکل پا فوری تو کمانی شروع کول پا کار دی
دا خیبر جنسای دا تعلیم محکمه چارواکو زیاد اکڑا چو دوی دا پولیٹیکل چارواکو او ندیوالو امدادی دارو پا مرستا حسا کبی چی پا باڑا کی زیاد نزیاد ما شمان یو زلبیا پا خپل سکولونو کی داخل کڑی فرهاد شنوارای مشال ریڈیو خیبر جنسی
اوریدون کو رازی چه وس هم دغا ترانه و اورو چه ماستر علی حیدر او دو ما شمانو ویلی
که خازش نیمی پا کبر وی ولاری که غلام روم رازی تزکی پیلاری که پخبر مام پلی توی د جمعت غاڑے چه کتری کتری می پوز ده توخ من کا مور ما پس پک مغبت جاڑے یا بدا بی یا بکڑم دا پختنو کسے بھی جاڑی
کی پای